طالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه تخره غلاست. درنه اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې له شاعر فدا محمد نظری سره د شاعرانه دنیا او شعرونو په اړه خبرې کوو.
یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هیروم، هغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې را وباسم او چاپ یې کړم.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. په کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وسوې. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن آذربایجان ته ولاړ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسي پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېره تخریب سوې او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. د هم بشپړ خبرونه. پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وسوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنۍ ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا لګېدلی دی. سمدستي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل سوي. د یو بل خبر له مخې پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وسوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل سول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنۍ ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو سوي او وژل سوي عسکر امریکایان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي سوی وه وویل:
There is no other way for insurgent groups to demonstrate a commitment.
دوی وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولېز حل د منډلو لاره د خپل خلکو لپاره شنیت څرګندولې سي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکا کول د غوی د نیت پاړه پښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ جاری وساتي. ټاکل سوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ سي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا دی. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو ورځ دی. د افغانستان ولسی جرګې په انتخاباتي ادارو او قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پریکړې پر اساس د انتخاباتو د اصلاح او انتخاباتي کمیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پر ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
کله چې دغه فرمان د خلکو د رښتینی استازو لخوا په اکثریت رد کېږي، د دې معنا ورکوي چې نور د اصلاحاتو کمیسیون او د ګزینش د کمیټې کار پای ته رسېدلی ده، او په دې باندې ټینګار په باطل باندې ټینګار.
خو د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست په خبرپاڼه کې پرون وویل سول چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو وروستی رپورټ ورته سپارلی دی. د روسي پوځ وایي د جنگي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشته و ډېر تخریب سوی او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. روسی چارواکو هیله څرګند کړي و چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنگي الوتکه د ترکیې فضا ته نه ورغلې. د روسیې د جنگي الوتکه د نومبر په 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوریه پولې ته نږدې وویشته. ترکیې ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی و، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی و. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکی پرون ویل چې لدې موندل سوي تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې ډیر وخت ضرورت لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ خبرداري ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو لپاره راهیسي له خوشي یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل سوی دی. د سوریه او روسیې حکومتونو نږدې درې میاشتې مخکې د بشار الاسد رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د جګړې د نړیوالو تړونونو پر اساس له کلستر بمونو کار اخیستل منع دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون ویل چې د سوریه په ګڼمیشتو سیمو کې د خوشي بمونو د شلو حملو د اسناد راغونډ کړي چې د ولس کوچنیانو په ګډون لشته لشه 15 ملکی کسان پکې وژل سوي او ګڼ شمیر زخمیان سوي دي. د روسي خبری ایجنسیونو راپور ورکړی چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک ښار کې پرون یو درنه بمچاو د نوسوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان نه د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل سوی دی چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجو د دونیتسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنی په یوه سیمه کې د بس په یو تم ځای کې وسوه. د دې چاودنې د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه سوي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسیدلی و. روس پلوی بلتون پال د دونیتسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوی بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر و، تیره میاشت له نسبي کراری وروسته بیا نښتې پیل سوي دي. او روسي خبرم دا چې اروپایي اتحادیه پر روسي خپل بندیزونه د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید کړه. اروپایي اتحادیه د 2014 کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه به د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیه پرون وویل چې د بندیزونو موده د دې لپاره تمدید کړی چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نسی بشپړېدلی. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لمړی لنډه خبری برخه ووري. د بشري حقوقو او بخې د بخنوارم لته سونه قدر من اوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نیکولاس هایسم پرون ماخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځنګړې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلی هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه شوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس یې دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي، په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل:
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan artia la rich de soli par lor siyasi la ra paida kri jagre kala ye kho par afghanano nawrin jor kray la bala palawa ye da dasi siyasi aw iqtisadi par mukhtag la par chi subar ting wala shi da hato la ra banda karida په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاری وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقوقو، خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي.
In 2016 the international community
نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړې کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي، او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکی همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړې کوي. نیکولاس سم زیاته کړ چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کیږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوي کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نورو هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تیښتې مخنیوي وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری او شته رسیدلې، د اداري فساد سره باید مبارزه وشي او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړې چې د جګړې فشار پر ملکي افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بل لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د
پرمختګ یو شابلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړي کمیسون د خپل سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورت په بشپړېدو وتوانید او دا رپورت وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګند شي او پر دیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو باندې خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي، او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قرارګاه کې د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور لمخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. زبیح الله مومند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلحکار جنرال علي شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قومندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال جان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قومندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدر اعظم شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړه پکې د غلړۍ پر جاري ساتل سلا شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر درمیان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا یا آسیا د کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بالاو ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې اړه کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرس خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر منوریدون کو دادا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو ترا بولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. ګمان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د بحثونو په باره کې له لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اورئ.
د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله
کیږي. استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
زور کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی.
شاعر فدا محمد نظری شیرونه را اوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه را اوروي.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې یوازنی ښار دی چې د امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ادرس په وینا د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغونی ښار ته د نړیوالو توجه ډیره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیرشو هیوادونو څخه اووه څلوېښت ښارونه د نړۍ د خلاقو ښارونو په نوم یاد سوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي آبدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونیسي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډیری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماری اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولیږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوال چې ډیری ځوانان دي پر وړاندې شوي موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهني روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوستل کیږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسې دغه د فکري ودې دپاره کار کوئ، سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو د دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډیره طبیعي خبره ده. کله چې په یو ورسفاته ټولنه کې، په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کیږي، نوې خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کیږي د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوې افکار رامنځته کیږي او د فکری ازادي یو حرکت کیږي نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسه صلاح سلامون لري اما سلامون ته ځکه باید سړی یو خطا نسی یا هغه باید آمادگی ورته ولري د منلو چې بل جې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلای نسی یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي ځکه چې یو اسانه مخونه نسی کېدلای بل جې څخه چې هیڅ ګواښونه مني هیڅ سلامل نه وي
ګن علمی کادرونه د افغانستان په بهرنوي هیوادونو کې هم استاد ځینې په مهمو پانتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي تاسو له دغه استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره واده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سي بي
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې متروس پرې دا کار نه دی کړی اما دغه مقدرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوته وو او دوی څنګه هله کوو چې هغه مسایل باندې معرفي لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانه ټولنې اړتیا وي او خاصه موږ د ټولنې ضرورت وي چې قرباني پوسی چې د تمدونو د پرمختګ او د فکری روښانتیا په اړه رمز او راز باندې مفوکې نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدې دا وتور غواړو یو د لیکچرونو ورکی او د غوښتنې استفاده کوو
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی که هغه لرلایسي فرهنګي مسایل کې سياسي اقتصادي ټولنيزم مسایل کې دا تر ټولنيزم مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي ځکه چې تاسو معلومه ده د ټولنيز ژوند دا ډول دی چې هغه مرتبط ده عامه شعور یو تصویر ده دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي چې د کوچ پلارو نه پدې کول لري معنا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده بدلون ته آمادګي ډېر نه لري دی زیاتره په دې باندې ډېر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي
سمه مخکې ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو ورسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي
دا ډیره مهمه خبره ده د هر پروګرام چې راشلو کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کوي موږ خو دغه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاطر د پروګرام رامنځته شوی او دا دریم کال دی چې روان دی د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخصو دی او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو تخصوصي او د خبرې دوه په حال کې دی په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقه مندي موجوده وي د خلکو علاقه مندي موجوده وي د کوم پروژې باندې ونه لري پروپوزلې باندې ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي استاسو د تشويش پر ځای دی ځکه افغانستان کې هله بعد مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فاند پروژه موجوده و پروګرام به مخه تتلی چې هغه به قطع سوله نو پروګرام به هم لمنځ سره ولاړی کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرامونه مته کې د پښین وانو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسون ته راغلی و او سم تر اوسه پورې دغه باسون ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری وده کې څه تغییر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام شوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې اسوي دي د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې اسوي دي چې موږ دې دل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چې موږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتونو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا موږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي درس جوړسوي د فقره کې استاد چې توایي هغه د کانی کرشي شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر باندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو دغه یو فرهنګ ته تحصیل باندې طبيعي خبره و چې کله به ځینی مسائل مطرح کېدل هغه د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره و قرار قرار دغه جرأت ته ورکول شوی د جرأت پیدا کی چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کوو او هم باید د نورو نظر خلاص نه واورو د بي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي ټول څه یو مختلف نظریات باندې کېږي د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په چریان کې نه وایي په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصله یا د نقد کولو د د خبري او ريدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج د فار یو سیمینار من څه سره بلکې دغه تاثیرات ملکه ما چې یادونه د سوکل په ولایت کې هم محسوس شوی او ولایت ته هم دغه لړید خبرېدو په حال کې ده.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي خوونکی محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسي کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هر پاڼه د متن ترڅنګ په خپلو انځورونو هم ښایسته شوې ده ترڅو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمد شاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوختی؟ ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کیږي او دوی ته دا ورده کیږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو په کاغذ کې هم شته او دا یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لار ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدل د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدله چې دوی به د اول سن چې اول سن دی وو یعنی بیخي تازه دا کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره آشنا کول بیا به یې په دوهم قدم کې د دوهم کچري کوچنیانو د هغو دپاره به یې یوازې یوه جمله وه بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې د افغانستان ته راغلم نو لومړی چل می لاس ثاني کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه را پیدا کړل را سامعانه مو سبق کړل او دا لاس ثاني مو لاس رجل د چاپ کړل او مفت مو ویشل بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت په خوانیو لس مشر کړی صاحب ته ورکړه په مجلس کې نو بیا غره توې لچ دا تو اوس نور په چې شاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې رئیس عبد الخالق چاپ شوی نو بیا ټول څه چې د دې مستحب شي کې هر علمي کار او شي چې موږ سپانسر کوو بیا چې کله ما دا کتابونه دا اوس ویل چې دا څه یو څه د کتابو جنو دې ډیر علاقه منجو وسدل دا څو مرد مخې بیا را توې لچ خپل کار ولې شاته پرې استعمال نه مې دې پرې شاخته ما نو بیا راتوی چې هغه کوچنیانه کتابونه چې څنګه ملګر تیار بس نو ول چاپ کړ نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي تیر برخه یعنی اوش په اندازه کې چاپ شوی نو هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي.
شمنن د ماشمان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څو وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې هغه مو ولیکله بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه اوس نو دا څلورم میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې کوم چې دا مې اشوم تر اخره ورسې یو د بلې مېش په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلی او څومره مجبړلې دي؟
45 کتابه دي ار کتاب زر چول دي ټول به 45 زر چول دي کتاب شي په دغه 45 کتابونه کې تقریبا و ما خپل لیکلې دي د دې لیکل خونه دا شره دي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو څه راخصل کېږي چې ته مو راټولونه هم وایو او په علمي یا ادبي سلاو ته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشمان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوی دي ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوی دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي یعنی ثقیلې ژبې دي ما یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي یا سخت ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي عامه ژبه نه ده بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سره د شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي اوس موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور شوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوی ده.
ښه، یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي سوي دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د پښینانو لپاره ډېر خواناجه. او بل دا الستریشن په اړه چې زه خبره کوم، په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د پښینانو په اړه چاپ شوی دي، چې چیرې تاسو دا غوي رنگونو ګوري، د رنگو امتزاج ډېر ګډوډ دي. او په دا شي کې په دا اړه کې موږ ډېر خیال ساتلی دي، او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو ټینګ حب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیځ کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساز کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. ان زموږ ټول دا څنګه د کتابو چې دا ټول عکس دی، هر صفحه هر پاڼه د چې دا ټول په عکس باندې شول سره د لاندې متن اوسنه وشتري کوچنی.
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی؟
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې د ټیک موږ تاسو ته دغه نشو کولای، یوازې موږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالی مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډیره برخه یې ولسمشر کرزی ورکړې ده.
دا کتابونه به په بایوي که به په وړیا توګه وشي؟
موږ دا واري وپتیله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم، او ما ټول خپل سرمایه یعنی چې کوم مشنه معاش ته ما ټول په دې کې لګولې دي، نو دا د فارې چې مثلا دا کتابونه ته دوام ورکولای سم او وکولای سم چې فلاتون کې نور کتابونه اوس مال زه پر د کوچنیانو د فارې پر یو شپږ ټوکه دایره تلماری باندې کار کوم چې تقریبا د لزور ډالر په شاوخوا کې زیات کړي، د لزور ډالر پر راغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبور یم چې دا کتابونه ډیره برخه مش خرڅ کو، یو صبر خې وې شو او صبر خې هم مکتبونه تور کو چې په ورختونو کې ښیست.
مرحوم صاحب روسي پرزنه می داد کڅو کو غاړي جدا کتابونه تر لاسه کړی، نو لکه مزه تر لاسه کولای شي
کابل کې به دا څو سپټونو نمائندګان کې پیدا شي، او د دانش په دینو نمائندګان کې په کندهار کې به کرور د وچ پیدا شي هغه به لري، او په ننګرهار کې موم پلان دی چې وایستو تر اوسه پرې دا د استولو مکمل لیس ما سره نشته، چې زه هغه په دغه شان پرې اړخ باندې کار کوم، او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې د خپل د راکس کتاب او شکار کې نو دا کې دای سپې به دغه سره مشتواس وي ستاسو به ریالیست.
ازادي رادیو مچاله ل ازادي رادیو څخه وره
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري. په دې کیسه کې چې اوسې وګمر شي دی راوروي د ساویتری پوهی او پاخوټ ډیر څه بدل کړی دی.
ساویتری د مهابهارات یو کیسه. په هندستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېری ښځې وي خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواسته وکړه. بالاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته، ورته ویل: زه ساویتریم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظوري شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولی ګران میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم باندې کېښود، ساویتری ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل: لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونی ته ورغله او د تر ټولو بډا خون کې مخیته د تعظیم لپاره ملا کو پکړه. د لا بډا استاد سره په خبرو بوختوه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونی ترانو نوود. زلمی یو نابینا سپینګری تر لاس نیولی وو. استاد وویل دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشلتیا او پاک لمنۍ کې د ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساوتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. وی ویل ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلی او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته ویې ویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه آزنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. وی ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولي؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وای یا ما، دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نو په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وست راکشه کړ او د ستیاون سا وتری ده. د مارک رابل نو یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپل چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل، زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه، ورته ویې ویل، ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل، رب النوا یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرې نه کړم. یاما ورته وویل، ساویتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې د نو لطفاً زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل، غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدنې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل، ساویتری، ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل، رب نلاوه یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل، که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کیږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل، دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یاما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یاما چې د غونډۍ سر ته ورسېد، مخې ور واړوه، ویې ویل، ساویتری، زه دې نور له تلو منه کوم. ساویتری ورته وویل، رب النوا یاما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یاما وویل، شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخی نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکومې، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل، ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یاما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل، ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک رابل نو یاما د ستیاون اروا را وویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شېبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل، اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل، ورځ خو را باندې تیره ده، مالکه چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. رابل نو یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ رب النوا یاما یو ځل بیا ورته راغی، چې لزان سره یې خپل دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویر ورسره.
خغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسی آزاد او سپین شیرونه لیکي. تر اوسه یې د شیرونو درې ټولګي چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شیرونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مسې.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخکې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته د خپل شیر په ایسه کې او سره ته وایست.
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. نو کې ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
یعنی منظوم کلام؟
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوی تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، هغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې راوی باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي، نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر؟
او ستاسو خپل بل کتاب هم؟
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما په پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي او هغه زما افتدایي شعرونه دي. طبعاً به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعې جز یم، هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسری شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي، دا څلور کتاب دي. په یو کتاب کې مې راوټرل دي، اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګې مې شامل
دي؟ یا پخوانی نه، ټوله مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني
استاذ، شعر هم د ازادۍ خبرې لیکل. څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو، بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نوی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نوی قلم خط لیکئ ستاسو په یاد په تور. ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نوی خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود، بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي، پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او پر رڼا راتئ بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار بیې هم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار در ته کوي چې نه غواړم دا ډیر ډیر پیچیده کم په نوره دنیا کې په ټوله دنیا کې بېله استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی تقریبا غزل و قصیده و داشان کل د منځ سلیږي او روزکه دا نه دی دا چې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه شی انانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ نوکۍ پر محتوا سي موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو یعنې د خلک روزل څه معنی د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي
نظرې سه په دنیا کې شعر په کومه خو روان ده تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي د دنیا د شاعرانو یو څه راته ووایاست
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده تاسو ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دي مثلا فلسطین شعر چی شي دی شعر هغه څه دی چې پاک انسان خپل غم خپل یوازې والی ظلم ماتم د دغه ټول شانو احساس بیانوي فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کې د ده ظلم د ده هره ورځ مرګ د ده د خلکو وینې دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې نظر قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډیر اخیستی دي هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شعرونه مې زیات اخیستی البته لویجزم ستا دی شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی عصری سوی دی خپل دردونه په نوی علام باندې بیانی حتی عشق نوې عشق دی ملموس عشق دی اما په لویدیز کې شعرونه ډیر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډیر سره پیچل سوي دي اما لند سوي دي ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تیراوه اوس نو انسانان هلته دوغنه ډیر وخت نه لري لنډ شعر لیکي ښه شعر لیکي او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي او غرب هم داسې کوي لیکن هغه تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډیر د پیدلو نه دي
او مهرباني نظری صاحب له موږ کتاب نوم یو څه راته ولولې
یو فلسطینی شاعر وای دا غستا کور نه دي شاعر څوک دی سمیح القاسم دی دا وای ستا کور نه دی د شعر عنوان دی البته زه د ځان پاکله شعر نه لیکم بلکې د هغو مرمیو پاکله چې سینې را سوری سوری کړی دي هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي د هغو ماشومانو چې وږي دي د هغو پلرونو چې تشلاسي دي ستا دغه ستا کور نه دی دغه کور تا ویجاړ کړی دی د خپل دښمن ټول په دغه باور دي ټول په دغه باور دي یو خبر تاسو ته یاد کوم چې زیات شرقي شاعران په خپل بیا تللي دي غرب ته فرانسې ته انګلستان ته المان ته امریکا ته هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی څوک عربي شعر بولي څه کې امریکایي شعر بولي ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی شاعرانه شروع کې به یو خبره درته وکم وای و ټایپست انجلۍ ته کوم انجلۍ په دفتر کې وژ ټایپست و د شاعر به خوش سوی وی معمولا په پخوا زمانو کې کستاس په یاجی کمپیوټر نو ټایپستان و جوړ دلول او ټایپستان هم کستاس په یاجی اکثره بنجونی وی نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې د وژو کلمو کشت د افتاب گردان د ګلونو لیکشي له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې د خپل یو لیکلی شعر غالبا و دې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه یعنې په لاس یې لیکلی دي وایه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم او دا د شعر د شعر د کاتی په کال کې در کوم چې اوس شعر ډیر لږ ویل کیږي یا څه شعر نسته یو موټ کلمې درته وړاندې کوم یعنی یو خطر ته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو یو ټول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې سم یې وکې دې ته وده وکې او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګیډی شي وای هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی شعر کوبیس هم په سلیمانیه کې د عراق زېږېدلی دی خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی او په 2014 کې په سویډن کې مړ سو دا دوې لنډ شعرونه دي دواړه د پشانو خلک دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر ډېر مشهور دی په عربو کې او د یوهان ولی په نامه یادیږي دا یو لنډ شعر یې نوان دی وایي ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وایي وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي وایي تل له لوږې ورغږېږې او له خوارۍ نه ګیلې کوې ماته کمونیسته ښکارې سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې په استنبول کې تعجب خره ګوره یو سیاسي مفهوم دی دا یوه پشي د قصاب پشي ده دا بیا په عینیال کې د کوڅې پشي ته چې وږې پشي وي دربداره پشه وي او اله پشه وي وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې چې ځینې خلک حاکمت طبقې خپل ځان ته استخدام کړی وي او نور او خلق په دبوی وی یا بد په ورته وای چې د دې مقابل وی دا بل مې دوی په شو غانګ دا یو شی بل په شته وای زما او ستا نسره کیږي زموږ لار جلا ده دا بیا د کوڅې په شي د قصاب په شي ته وای ته د قصاب په شوې زه د کوڅې سرګردان په شي ته په کاسه کې مړی خورې ما ته باید د زمري لخلې را پاتې سي ته د مینې خوبونه وینې زه د هډوکو خو گرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی هر ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول دا د کوڅې پشي بیا د
ازادي
قصاب پشي ته وایي ته خو ښه دغه خورې لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې ګوره یو اجتماعي مفهوم پشکې کې پروت دی
د لویدیزم راته ونه لوست کوم
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی لیکن دا د دستون زده دا وایي ما ستون زده دا لیکن زه تا ته وایم ما ستون زده دا وایي چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي تر څو چې د دې ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې مې درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم کښته یې کړم زه غواړم چې ورو ورور یې ور وروزم هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریانه چې ادا کوم نو ځکه اول دا شرقي معنیت ډېر تلیم او بیا می کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه به درته وایم درې بند لري وای زما ستونزه دا ده چې مینه در سره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه را سره لري تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم به کېدلی مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي په درېیم وای وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي سقوط 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 یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستانداز کیږي که تاسو د لویدیز شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم ژان پول سارتر د یوازیوالي دیوال نومیږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازیوالي دیوال شي دي چې به درته وایم ته ورته څنګه جوړ کیږي ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازیوالي دیوال را چارپیر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړۍ
ډېره لیدل
په مفهوم خو یو پیږي واضح ده یعنی دا غواړي کله کله به ځان یوازې کو نه په دې چې ځان لرې کو بلکې او پیر چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډېر پیچلی شیرونه ځکه نه دي انتخاب کړی چې زه غواړم چې دا پښتو کړی مې دي په دوه معنا چوم پښتو دي چې ما درته وویل چوم د پښتنو لپاره دي او د دې لپاره زما ټول اعظم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم
ډېره مننه خدای مو خوشحال لره